سلامونه د سهار ته بجې شپې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبې لپاره د یواد په دوه ډیرو ولایتو کې د واوري باران تندراو سیلونو اټکل کړي. د ریاست په خبر پاڼه کې ویلي په هلمند، روزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنګان، لوګر، میدان وردګ، کابل، غزنی او ګڼو نورو ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل ده. په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوی چې د هیواد په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې د سختو بادونو اټکل شوی چې تیزوالی به په ساعت کې له 500 څخه تر 300 کیلومتر پورې وي. د هوا پیژندنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متر او د باران اندازه له 15 تر 500 ملي متر پورې اټکل شوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د دوشنبه پر ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر روزمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځل د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د لمنځه وړلو او د پولیو د باندې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشي پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد سراسری واکسیناسیون له پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي. د طالبانو روغتیا وزارت ویلي چې باندې شپږ میلیونه تر 500 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره شپږ میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپله اکسپانه لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په دې شپږ میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي چې دغه پروګرامونه خپل هیواد ته د بیرته راستنو شو کسانو د پیاوړتیا لپاره دي او هدف یې دا دی چې دوی ته د دوامدار اقتصادي فرصتونه برابر شي. د آزادې اروپا آزادي راډیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په درې کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا یو فیصد خاور لاندې کړي. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې په روسیه کې له دریو کلو راهیسې ډیری هغه ویبپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي، خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نومونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95 زرو څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ خو اویا زره سرتیری شامل دي. همدارس د ازادي اروپا ازادي راډیو روسي څنګه د روسیې د دفاع وزارت د عمومي طبي ادارې معلوماتو ته لاسرسي دلای چې خي د اوکراین پر ضد روسیې يرغل له دوه نړیوالې جګړې راهیسي په اروپا کې تر ټولو خنړې جګړه ده. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپینز ټرافي سیالیو په دوام کې مخکې تر دې چې سبا د افغانستان او انګلستان لوبډلې سره مخ شي، نن به د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې میدان ته ورشي. په بي ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپل لومړی مسابقې له افغانستان او انګلستان ګټلې. دواړو دوه امتیازونه خپل کړي، خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري. د جنوبي افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لړۍ کې په اي ګروپ کې نیوزیلند درويشتو توپونو او 15 وکټونو بنگلاديش ته ماته ورکړه. د بری د نیوزیلند امتیازونه څلورو ته ورسول. د لوبډلې په لومړۍ مسابقه کې کوربه پاکستان مات کړی و. په دې ترتیب بنگلاديش او پاکستان په سیمی فائنل ته لوتلو پاتې شول، ځکه دواړو دوه دوه لوبي وبایللې. د ملګرو ملتونو دوه جګپوړو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړ چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ لګواښ سره مخ ده. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 85مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر 3 دوام کوي، د افغانستان په اړه هم پکې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کړی. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 85مه غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشي او د بشري حقوقو د لوی کمشنر په ویناو پیل شو. فولکل ترک چې د بشري حقوقو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداري ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د برتره تګ لګوار سره مخامخ ده، نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. شغل ترک وویل دیکتاتورانو په خوا د ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکړي. هوشیار اوسې، دا حالت بیا هم رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقونو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقونو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي، کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقونو فعالان وستایل
زغوارم چې د بشري حقونو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د خبرو تایید وکړي. د غونډې د لومړي ویناوال په توګه یې وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو سابندي شي. د شغل ګوتریش په وینا بشري حقونه د بشریت اکسیجن دی، خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي، ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بېله دي چې د طالبانو یادونه وکړي، همداراز د پلارواک حکومتونو یادونه وکړه چې نجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محروموي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د دې اشاره د طالبانو واکمنۍ ته وچی لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د شزو او جنو پر ژوند محدودیتونه زیات کړی دي. ګوتریش زیاته کړ چې همدارس جنگ خوښون کې کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي لاري خلک له اوبو خوړو او زده کړو څخه محروموي. د موبوري د جنسي اقالیتونو اصلي اوسیدونکو کډوالو او بې ځای شویو کسانو په وړاندې د زغم ورچا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انټونی ګوتریش دا ټول کړنی او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره واښون کې وبللې چې په چیرو اچیا کلونو کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړی شوی دی. تاکل شوه د چیر ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا اته 1500 غونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورمې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا 22 ځانګړي راپور ورکونکي او کارپوهان د خپلو اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. د کونړ سیند اوبو اصلي سرچینه د خبر پښتونخوا په چترال کې د چې ورسته له کابل سیند سره یو ځای کیږي. پاکستان په دې غور کوي چې دغه سیند د اوبو مخه د کونړ سیند پر ځای د سواد سیند ته واړوي. د اوبو د مدیریت متخصصان وایي هیڅ سواد له حقوقي پلوه حق نه لري چې هغه اوبو بند کړي یا د بایدو لوري بدل کړي چې له پیړیو راهیسې بلې واته بهیږي. څرګنده نه ده چې تر څه حده دا امکان شته چې پاکستان د سیند د اوبو لوری بدل کړي. تر دې وړاندې هند له خپلې خاورې پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو په لاره کې د لویو بندونو جوړولو پروژې پیل کړي چې د پاکستان اندېښنه یې وپاره. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
پاکستان په دې غور کوي چې د چترال سیند او بو مخه په هغه ځای کې چې د افغانستان خاورې ته داخلي شي او د کونړ پر سیند ورګډي شي واړوي او د سواد په سیند کې وبهوي. پاکستانی رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې دغه هیواد حکومت به د چترال، سوات او کابل سیندونو د پراخ انکشافي ارزونې لپاره د امکان سنجي څېړنه وکړي چې د افغانستان خاورې ته د چترال سیند اوبو تر داخلي دو مخ کې د دې سیند د مسیر اړول شامل دي. د پاکستان نیشن رسپانه وایي چې یو رسمي سرچینه ورته وویل دا څېړنه د اوبو سرچینو وزارت تمویلوي. سرچینه زیاتوي د اوبو د انتقال هدف د چترال، سوات او کابل سیندونو د جریان تنظیم او د 2400 3500 میگا واټ برښنا تولید دی. د اوبو د مدیریت افغان متخصص نظیم سمون وای د 1990 کال په کنونسیون کې نړیوال سندونه یا هغه سندونه چې له یو هیواد بل ته بهیږي د اوبو د شبکې یا د اوبو د سیستمونو په توګه تعریف شوی دی، ځکه چې د سندونو خصوصیات داسې دي چې یو واحد سند نه وي بلکې د مختلفو سندونو یو مجموعه وي چې بیا یوه سندیزه حوزه جوړوي. نو په دې اساس که یو هیواد د دې حوزې یو شریان بندوي یا یې بلې خوا ته اړوي، دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
چترال د کابل سندیزه حوزې یو مهمه څانګه ده، او که چیرې پاکستان داسې کوي چې د دې اوبو منحرفۍ اړي خپل بل داخلي سیند سره وصلي، نو دا د اوبو د نړیوالو حقوقو که غرفی دي او که قراردادي دي د هغې خلاف عمل ده، او دې ته به اجازه ورنه کړل سي او نه به دا ډیره ممکنه وي چې دوی دا کار وکړي، ځکه چې د کابل سندیزې حوزې یو مهم شریان یو مهم مرستیال چې د هغه د کونړ سیند او د کونړ سیند چې د هغه د چترال نه سرچینه اخلي. نو په دې اساس باندې دا د نړیوالو حقوقو خلاف عمل ده.
د کونړ سیند د خیبر پښتونخوا د مستوج له برخې سرچینه اخلي چې د چترال په لویدیځ کې د مستوج سیند او په جنوب کې د چترال سیند په نوم یادیږي. د چترال سیند د آراندو چترال لارې د افغانستان کونړ ولایت ته داخلي شي، وروسته کونړ سیند د جلال آباد په سیمه کې له کابل سیند سره یو ځای کیږي او نوم یې د کابل په سیند بدلی شي. کابل سیند بیا د مومند ولسوالۍ د لارې بیرته د خیبر پښتونخوا خاورې ته ننوځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وای چې باید نو وخت راشي، نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی نه روزګار وی نه پیسې وی نه پرمختللې سيزونه تاسو موجود وی چې ته په نو وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان ته په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلي واکمنۍ څخه را په دیخوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق لاره ته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي، نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پنه وخت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نوښت کولی شي. یو څوک سي د ذهنن نه ګډ وډ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅکله نوښت نشي راوړلی منځ ته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، ترسو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونو پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پی وکړی راته چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅاند یم، ما بار بار دا کوښښونه کوم. هم دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم د شپې ناوخته، ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسترالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي تر سره شوه، او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼه نه هم نشر کړ، او تر څنګه په ورزشی برخه کې کم کامیابی وی، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې دي، کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وی که رسمي ژوند وی، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم
خوندور پښتنه ده. کچیر موږ په یو ډول باندې مخته زو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د ژغور ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولی، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیل لار دی، یو بیل برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دا کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې او په خپل مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو د تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه خ او ژر زده کړی؟
کله چې موږ خوانځای لوسته، نو ما د خپل درس ویلو لپاره یو وخت ټاکلو. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس د کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډیره ګرمه اوسي او نه ډیره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس د کوو. د دې ترڅنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوٹ راخسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحانو، نو ما به د خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوٹ راخسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه خښم، او د دې ترڅنګ د غدر ځان ته شارټ کوم او خیز ده کوم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاری چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرام چاپیریال لټوي، بیا درس وکړي، مګر تاسو قدم وهلو کې
ځان ته د درس زمينه برابر کړ. غواړی هم داسې څه وایې؟
دقیقا بالکل.
که څوک وایي چې زه نسم کولای، نو وخت دسم کولای، دا خبر سمه ده او کدای هڅه نه کوي.
اغلی فرشتي زه باید دا وایم چې یو څوک وایي چې زه نو وخت نشم کولای، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما ده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نو وخت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره، یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې لنوي نو وختونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربه پکې زیات کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو طبعا ځوان انرژي ورسره وسی، په دې حاله کې باید انسان ډېر لاسترونې ولري، ډېر نو وختونه وکړي ترسو په آینده ژوند کې ورته ډېر زیات پکار شي.
اره ورس په فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ماته ارت نوی او یو تنو مره منست کړي؟
زما خپل ورزنه ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم او د اصل منځنه وروسته، زه یو وړو کې کتابچه لرم چې د خپل ورزنی فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کوم کارونه ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په خبرونه باندې او په زمین کې نو وختونه خپل رامنځته کیږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربه او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دي په خوښه کې شته چې هغه لکه څنګه مو چې مخکې په مارکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر نسی کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډیر دوستان شته هغه د یو ډول پلټۍ کې راځي، د لټۍ بورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي کولای چې په ژوند کې نو وختونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو ولا یا ما سره امکانات نشته، دا په یو لاره یا په بل لاره یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نو وختونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته. ده یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگانه کوایو، ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربې لرم او ته نه لري.
څومره تشویقوئ مستقیم و غیر مستقیم چې هغوی هم د تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلانکی وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب کوم یاد کو یو ځوان دی، کچیر تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي، نو دغه یو مثال ورکو یا ورته وایو چې هغه فلانکی ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبریال یا ټولنیز فعال دا سره منشن کو چې ترسو د تشویق شي دی برخه ته او خپل ژوند کې نو وختونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه وخت سره نه تنوع سره هیڅ شی نشته په ژوند کې. د سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه د خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وسه ګرم ده او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي، که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي او حتمن هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي، خو کچیر آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه فلانکی سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدی وخت نه پایل کې کوم امکانات چې پلاس کې لري کلګ می په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګ لکارو کې ترسو یو غختله او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
کور مو ودان لتاسو مننه چې موږ مو د مرکه وړ بولولو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي خو وی بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرې دلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په ژوندګي کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندیږي هلته کار کوي یو نوې طرحه جوړوي په هغې کې ضرر کوي نو دا دې نه مایوسه کېږي د خپل پالیسي دې تغیره کړي یعنی خپل نوښتونه دې تغیر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې یو اداره کې کار کوي او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري کولی شي چې هغه تغیرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول ځکهونکی وي بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه څومره دی خوښیدل چې همیشه نو وخت ولري؟
اول نکله چې مونږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون ته راغلو همیشه هدف مې ومدا او ټاکلې و چې همیشه په ژوند کې نو وخت نه وسی او ما چې کله شروع کړی دا په راستاو چپلاس په پیژندل دی همیشه په نو وختو سره هم او نو وختونه خسرای خپل ځان ته خپل ایجاد دی. نه تنها چې مونږ په مطبوعاتو کې کار کوو په څنګ کې هم نور نوښتونه مونږ درلودل. مثلا مونږ داسې اکټیویټیانې درلودلې کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره محلي د خلکو دپاره داسې نوښتونه خپل مونږ ایجاد کول او مونږ زندگی د اصلا خپله زندگی او نوښت دی. هر ورځ باید یو تغیرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف دې ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم بل کال کې بسي بل کال کې بسي زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي سړی تقویه هم ساتي نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي دا خپله د ژوند خسته کوونکی نو که کله ته تنه ژوند کې کار کوې نو په څنګ کې یو بل نوښت چې هغه کې باید تفریح هم چې ته تفریح وکړې سیاحت وکړې ښه ځای وکړې مناظر وکړې وګرځې طبیعي ژوند ته د خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی اوس هغه ځوانان چې هلته دي هغه په زړونو کې چارمانونه دي هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولی شو چې مونږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندګۍ کې ایجادوي متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه خزینه ځوانانې چې دي مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندګي ته یو تغیرات راولي یعنی هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندګي په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل مثلا زه مثال یو چې موټر اخلي کنه هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنگ دغه اصلا کغه وې سوارز نه لري هغه رنگ دغه ستړلو خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانان د مسایده نه نشي دا چینجز خپل په ژوندۍ کې راولي خپل پر افطار کې د خپل نوښت راولي. یو سروي دی چې خپل د ژوندۍ چې څومره ما دوستان مان لري شي وي دي څومره تر نږدې شي وي دي کول شي چې دوی په کې یو تغیرات راولي خپل په ژوندۍ کې یو نوښت راولي نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه منوسي او همدغه سي کچا تاوان او قدرت رسېږي لکه تاسو چې اشاره وکړه خپل په لباس کې خپل په پوشاک کې خپل په درس کې خپل په تعلیم کې خپل په تجارت کې په هر شي کې چې د ژوندۍ روزمره قرباني سوال شي په کې نو وخت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي دا ورته ډیره ګټه ورده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې غو ځوانانو ته باندې تاسو ویل څه وی چې همیشه یو ډول د دوی ژوند روان دی که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي مګر یو ډول انګیزه د دې نه لري چې هغه په خپل کلوونو کې په خپل ژوند کې بدلون راولي. د څه یو کس ته باندې تاسو خبر څه بي؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې اوله زینه کې وړل دي متاسفانه هغه ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري نه زینه پی زینه بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسیږي. نو تاسو همیشه یو نواغ زندگی مه کوئ. نو همداسې چې کی جی نرسری لري نرسری لومړی سمس لري همداسې دولسم پورې بیا پانتون بیا ماستری او دکترا راځي زندگی همدغسې نوښتونه همدغسې دي. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ یو ځای کې مه درېږئ کوم ځای نه مایوسه کېږي خو بل بخش شروع کوي. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون ادامه لري او هیڅ وخت مه مایوسه کېږئ آخر هدف ته رسیږي.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت لخپل کور څخه را پیل کړي. دا مېرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نوي په ژوند کې څه بدلون نوي یو نوښت یو رقم ته ځوان انسان خستګي انسان ستړی کوي زړه له ژوند څخه توريږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي تنوع ته ضرورت لري نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپل نوښتګر ووسی کی خصوصا هغه باسواده قشر هغه تل غوړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو څه ارزښت لري. ارزښت خو دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډیر زیات لري هغه په اقتصادي برخه کې په ټولنیز په عیسیتي برخه کې د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډیریږي تجربه ډیریږي انسان دې ته هڅیږي هڅول کیږي چې دغه برخه ته راغلم کار مې وکړو که دا رقم ته کم که دغه بله ژبه ورسره زده کړم لیسانس مې کړی د ماستري ورسره وکړم. نو دغه په خپل نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي په ژوند کې نوښت راځي د ژوند په چارو کې د انسان په خواصو کې په عادتونو کې په کړو وړو کې په ټولو کې بدلون راځي. البته مثبت بدلون راځي که موږ نوښتګر اوسېږو که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو څهغه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري طبعا انسان غواړي چې زده کړه کړی وي انسان غواړي چې بدلون را ولی دې ځوان باید یو نو وخت ورته ونو وسیږي په ځل کې بدلون اتمی ده. موږ تاسو کې د انسان عمر ته ګورو خپل د ژوند وای پی او حال نه د ژوند د بدلیدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم لري په خپل غواړي چې په ژوند کې بدلون او خواله راشي. نو طبعا ترڅو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکي نو د نو وخت لپاره فکر نکي او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي انسان د خواله په لور ځي انسان دی بدلون په لور که وو غواړي که ونه غواړي زی که موږ وو غواړو که ونه غواړو دا عمر په موږ تیریږي سره که موږ نور تنوع راولو مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته ورکو ځوان خپل کو خوشحالي ځان ته را پیدا کو خوشحالي ول منزو سولې ځوان څنګه وکړو هغه وخت موږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو.
بله کراچو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي په کور ناست دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راتوایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کیده کوټې له ډیزاین نه د ټول کور له ډیزاین نه د هیولې له ډیزاین نه له څه نه یوه انجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي ادي اقال په خپل کور کې تنوع ولري.
په افغانستان کې پنځونو باندې هر څه ودرېدلې اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې د نجونو ودونه ډېر سوي ناجوړیانې ډېر سوي دي. خو که وغواړو چې هغه شرایط سره رقم ته بدل کړو بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کوم په ما خپله ښه نه لګېږي څومره سړی حوصله وکړي خو بیا هم په مطالعې سره یو مسلک ته په زده کړو سره چې کوس مکتبونه بند سو راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي سوت په ژوند کې او مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته کتابخانې شته له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې کوچني ولو مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې موږ ته به یې په پنسل باندې باندې لیکنه پیو کې چې برته پاکم چې تاسو بیا بیا استفاده کړئ. نو دا د کومګ ګورو دا خپل یو کوخخ یو اڅوا دی یو خزون لپاره دی لپاره چې مونږ واځي د دې لپاره چې مونږ هم سواد زده کو ام اقتصادي بوج رانه شي ریوي کتابچې څخه به مونږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې هم د اوسم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطي یعنی کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدا یو نوښت ده هغه کبه دی یو بل انجلې ژوند سره پرتله کوي چې هغه به هم د سي ناسته ده نو اسمان ته ګوري په ناجوړې باندې مخته ده، روحي وضعیت هم خنه ده تاثیر کوي.
د کور تعزین کول نوښت پکې راوستل، د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې د الوځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې؟
واقعا دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د یوې کوټې کې ناست یو تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي خو نه که د بدلون پکې راولو دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو په اقتصاد باندې فشار راسي په موږ اقتصادي فشار به مي نه موږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو بل ورځ هغه نه بیرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې وخلال ته واچو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي چې د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. د عادي عادي شیان باندې موږ کولای شو چې په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو، زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغېز لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستې بل کتاب نه راځي، یو داسې کس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله یې کړو، نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغېز لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکړو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغېز لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سره که وغواړو له یوې ذرې نه هم سړی استفاده کولی شي.
بله، کورنۍ د کور انجنونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کی، څومره مرسته وسره وکړي چې لکه شیانو نه تاسو په دې توانیدلی سئ چې نوښت راولئ؟
نه، د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې هو بالکل په دې کې کورنۍ اغېز لري، ورور په خور باندې اغېز لري، خور په ورور باندې اغېز لري. په کور کې په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهېږي که هغه نوی ځوان وي له اتلسو نه پورته وي چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم، یا په دې کور کې د ما خبر اورېدل کېږي، یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ، یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي، دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې موږ ګورو چې هلته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وادي شی د کتابچه مې بدلوم، دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم، باید چې کورنۍ مور و پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوهسي چې مور و پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خونیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسی ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په اووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خدا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دوغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریشې دندر یا ساکا او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زونی یا زنی لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخپیل بازر یا پټ زړون لرونکي نباتات چې تخمې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم اوربشي او جوار او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلې دي. بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې لرشې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پانو لروم کده ساکه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځنی ډنډری یا ساکه شتا چې په پوکی ډول تر خاور لاندې او یا د خاور په سر واده کوي مهم دندې لرشیت څخه پانی ته د اوبو او مدني مواد انتقال لپاره څخه د نبات مختلف برخو ته د جوړی شوی خواړه انتقال او د پانی ګل او میوه ټینګ ساتل د دندر یا د ساکه دند ده په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایی موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي دغه غوټۍ غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې خون کې اتویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په محل بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مبجو ل آزادۍ راغی
دا تم ټولګي زدکونکو ته خراغلاست وایم نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې بخون کې اداره تو وای چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوي کومې دي
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمړنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري یعنی یورکاریوت دی زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپي دی او ځینې څو حجروي هم وي ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجل لري په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي د پروتستا علم ډیری نوې لري خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتات ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی امیب په درواغجن پښو حرکت کوي درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځ ته راځي ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي بلګه انتی امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي دوهم د پلاجلاتا ټولګي د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګي د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري بلګه پلازمودیم دی پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. خونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پښتنې د خونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیان دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل شی وظیفه ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فر کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی، سپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې، ډیر سره راټولې او سخت سره مشتې یا متراکمې. او په سپنجي بون یا په سپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو تر ازو هډوکی څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکی دي. نو اوږده هډوکی هغه لکه دورانه هډوکی او یا هم د لاس هډوکی یا د بازو هډوکی. دوهم لنډ هډوکی هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکی. دریم پلن هډوکی یا هموار هډوکی هغه لکه د سر د کاسې هډوکی او یا هم د ملا یو هډوکی. دوه هډوکی دي. او څلورم غیر منظم هډوکی دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکی. کلپندوکی کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې ویل چې هډوکی کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کېږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناست دی خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکی دی د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکی د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په کس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دي او بله برخه خونو هډوکی دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دې درې ډوله لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شورې. هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کېږي. دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي. دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي ناست دی د هغه سره نښلول سوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د شوېدلو د هډوکي شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ. هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي. هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي. یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشار د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیرې د یو هډوکي سره نښلوسه وي د 360 درجه حرکت کولای شي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ور کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي. او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو